السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. تاسی زمون غگل ازادی راڈیو او رای تر هر سمخ که پامو کرده ده سات مهم و خبرونو تا چه فرشتا جلال زی اوڑنده که وی.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنه کړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي، فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرتي محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرتي محمدوف نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز پر نلیکه ټاپي خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ. هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډېر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې سالنګونه بند دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوې او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واوره په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنه کړه. د رپورټونو پر اساس موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا موسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوا نسي کولی چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو وویل چې موسنا د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري، خو هغه توضیح نکړه چې دا څلوریشت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. خو د هدا موسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا موسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوې ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورټ درلود. د شوبلی په وینا هدا موسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هدا موسنا پلار یمنی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوي ته چې د غړو نمونه یې د بندیزونو په نړیوال لیست کې دي ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دې پلاوي ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي. هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي. ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 28 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د دې کتنې پړه په سپینه مانی کې خبريالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
تای وای موږ به له مشر کیم سره دوه ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا به زموږ وروستی ملاقات وي ترامپ او کیم تیر دوبی په سنگاپور کې سره وکتل او د بنګلاديش ته پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر یو اتیاته لوړ سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارتمانونو په یو مجموعه کې لګېدلی او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې په سیمې چې سیمې ته نږدې وو خپره شوې ده د ډاکې د ښار چوک بازار تقریبا 300 کاله زور او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغو اپارتمانونو کې چې اور لګېدلې ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنګلاديش کې د اطفایې او ملکي مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر ښایي لوړ سي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګري د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
د ای حوزه دوستای ایرانی ما 40 بند امورتمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده د ای حوزه احداث کردین یک قطر آب هم اجازه نمیدن که وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورښتونو او وروستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی ونی خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو د غسند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکابات کې لاسلیک کړ راپور نه وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کې ناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه مراسب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخي زوړی کو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په شقابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنز ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنز په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاري او د لاپی اړیکې دوه په هدف موافقه شوی په دې کې د ګمرکی همکاریو او د افغانستان لاري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپی پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړې کړي د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې د پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپی پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و بل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر له قوله لیکلي چې وایي د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوه هیوادونو د خلکو د وساینو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر له قوله ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیزي پالیسی ستایي چې د ټول سیمې د امنیت ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دوه هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غنی سفر به ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلې ده.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپل د انرژي کی منابعو د لحاظ ډېر وړای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نو توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یوې اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو خپ بدیل لاره کېدی شي؟
منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا غلارې ته هیڅ په ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې د پاکستان سره زموږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هی جملې نه د افغانستان او پاکستان لازیاتی دي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زموږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان، پاکستان، دا د ټولو منطقې هیوادونه چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظ، د بازارونو د ظرفیت لحاظ، دا فکر زه فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره هم تجارت کم شو، علت یې دا و چې دلته هغه شو.
دودیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟
بالکل، پاکستان دې خاصر مختاق اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزي ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي. د انزوا نه راوځي دغه تر اوسه پورې متاسفانه دومره چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو. دا یو نوی تړلی اقتصاد درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی دی، اوس کولی شي چې هغوی هم فرصتونه ډېر ښه وسنجوي افغانستان هم د او افغانستان وکولی شولو. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دغه د پنځه د وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لاره خلاصه شوله. دا په حقیقت کې وګورئ، موږ وسنجو او استفاده تر وکړه خودو عمر پاتې چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات را غزاولې ده په دوی آماده دي دي ته چې افغانستان دغه دې نامه دې درد سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوري دي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیخوتا د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مظاهرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود د اوبه د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګډون کې شي چې چمتو وي پالیسي باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کښېني هغه وایي دغې حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تر بیت جام تر بیت هیدیه سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکي اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځئ مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځئ د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له 1302 هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخلیږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په گاون په ځنګړې توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بے تفاوت نه سپاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبه د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو اوس سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت بنسټونو د دقیق شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش 144 دستګاوې درلودې چې اوس له منځه تللي دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالي تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالۍ له امله شاوخوا 400,000 افغانانو خپلې سیمې پرې ایښې دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
تاسیزم غږ له ازادي راډیو او رینن په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که څه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ له مخې عمل کړی خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان پر ریپورټ لري
شمس الله هستم، از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
که څه هم د افغانستان د اساسي قانون په 14 او 43 ماده کې د دغه هیواد د اتباعو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې د حق په اړه ویل شوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان پخپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې هم چې په پالیسي کې وضاحت شته، د خلکو اساسي له مخې ده هغه ماشومانو حق دی.
ښاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 20مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې لستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال د غوراست منزل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون 14 او 43 ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په 14 ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمنی، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه دریمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په 43 ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو پونیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بلپو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
کل لوی ستونزه د تر دې مهاله پورې بيخي ورته کار نه شوې سره دي چې د هیواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړي د لوړو زده کړو وزارت ته، ولې هغوی کار نه ده کړی؟ کچیر دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه وسی دي، هغه اثرات ورسته سرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورسته بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کو چې موږ به د ښې حکومتوالۍ پر لور باندې ګام اخلو. اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجودې واوسي چې محصلین نسي کولای په خپله ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
ښاغلی لحاظ آن په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګار کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږي مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې خوخي څرګند کړه چې ورستي ورختونو باید وچکالې ستونزې کم کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي وزارت وای سکل دوی د ورختونو له عمله زیات اوبلري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1399 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ لپاره دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورختونو بزګرانو ته زیات هیله پیدا کړي، ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورختونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک آن د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هواري کړي.
له نیکه مرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1399 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ته استقبال ته محترم په ډېر مهرباني سره هیله کوم کوم راته نشر کړي. دغه د مهاجرو ریاست چې دی د خلکو سره ډېر یو ناوړه سلوکي د خلکو پر حقوقو باندې تېری کوي. ځینې خلک نمایندګان ټاکلي دي چې هغوی 5000 افغانۍ د مهاجرو څخه اخیستل کېږي او بیا په دې په شخصي توګه خپلو جیبونو ته راځي. نو هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیه قمندانی باید دې ته توجه وکړي. موږ وخت نه ځای کوم. السلام علیکم،
موږ د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوو. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، وجه بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول یې ورسي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی، هغه خلک چې رجوس پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزایو کښې دې ولسوال شم. هغه خلک موږ نه غواړو رجوس. موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی، دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول یې ورل شي. ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برک ایله کې زموږ خواته برک نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برک کې بیا د هېچې څه کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ صپا 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل اشاریه 15 صپا بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر صفا ډول ووري. که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس ونیس پروګرامونه او په زړه پورې مطالب پکې هم لوستل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ورې چې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوې دي، خو تر هغه مخکې څلورنیمه بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه ورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همدارز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاستو مخامخ خبرو د پایل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سالنګ لاره بند ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې له پرون راهیسی په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 12 تنه مړه شوې دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوې دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا موسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه اجازه ورنکړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا موسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي، او د بنګلاديش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار چوک بازار کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 1 لوړ سوی دی. چوک بازار د بنګلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شای زیات سي، ځکه په دغه سیمه کې چې اور لګېدلی ډیر خلک په کورنو کې بندي.
له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د نوي ځوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیز سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل ولایت څخه 98 لوبغاړو په 28 لوبډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 4 نیټې پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو لپاره د سلویښتو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو لوبغاړو په ګډون د سولې په نوم د لامبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سنی کټګوریو کې اتیاو تنو ګډون کړی و. د ښاغلي پیمان په خبره د لامبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبیزاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې لومړی مقامونه خپل کړل. او انګلستان د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کریس ګیل د 135 منډو پر مټ انګلنډي لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلنډي لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرور د سلیزو پر مټې ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 ویکټو کې د 4 وکټو هدفو په ځین سره پوره او لوبه خپل کړه. جیسن رای چې د انګلستان په ګټه په 15 بالونو یو سره درویش منډه وکړه د لوبه غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوې د دوه لوبغاړو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د ویسټ انډیز په برینګټن کې وشي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی اوریدل شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفی ازادي راډیو ته ویل چې د ولایت ته د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزی حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوي د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مسوفیت د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی سي. څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست چې کوم څه هم ورکړل شي هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولی خو خې سر به دوام سي خوست مسوفیت په دې وتواني د سي په ټوله کې 1500 میلیونه اواید راغون کړی سي. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جلال مآب ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حکمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته منځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، ایمنګ له سروای چانه ده کړه. د دې پر اساس دولت په خو ودارې کې نه هیڅ کله د مالیه نه تېښته نه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت پانزی رئیس په هنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپل خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارت باندې ټیکس یا مالیات چې ورتویای دا ور باندې وځه کی تر څو پورې ملک په خو ودارېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغه تر څنګه د مالیاتو حساب شتون ولري د ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته پکتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولای شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلا بیلو سیستمونو سره مخ کولای شي. نن په همدې اکل غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونې نه وقایه کیږي. که په دې اکل معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي. لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې له نظره څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوان نجونې چې دغه د لسو نه تر 1900 کلو پورې مرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د 15 نه تر 12 صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي، نو مخکې دی چې دوی میندې شي نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږد مهاله چې په زیات وخت کې یعنی په اوږد مهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیه نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه او چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس منل شو.
اقدرت وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیونه انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکلس په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي یا ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ سوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات د غولو پر ارتباط باندې خبره کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونی چې دغه غولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیکمرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، د غیر پسند کې بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي کغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام سوي؟
مثبت تاثیرات خو ډیر دي، که تاسو لا شي خوځیو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځیو څخه ملیدنه کړی دا غوی لویناله مخې دوی وایي چې په خو باندې د ډیر کیسونه نړیر واخې دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه باور راغله دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل دوی وسوي تقریبا په کې 85% نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کم خونې وجب د دین علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ د برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره موږ یو سروې وکړل یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړې کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود دسې و چې دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی و او دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دی کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري البته ارزښت نه ورکوي، ال دا چې دا کومې ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هر ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بل خصوص د انجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مسونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخص ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي، تر څو دغه مایوبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی تخلاص شي.
دغه د کم خونې ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنې نه تر څو کلنې نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي، چې دا عمرونه د لاسونو تر نونو سکولو پوري وي، او بل چې د شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کدار ته وایي چې له دغه ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونه نه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم استراتیجی نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پشکاره دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسپنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږ د غذایي موادو غني کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسپنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډی غذایي موادو ته بالخصوص ایوډین چې د مالګ مونږ دغه کو غني سازي کو په ایوډین سره چې د څه باید استفاده کوي، ځکه چې ایوډین کمواله هم زموږ ساسو په هواد کې ډېره غټه ستونزه ده. بالخصوص زموږ ساسو خویندې مېندې چې هغه مړه ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایوډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډی باندې مونږ دغه غني کوو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه پهلم کې سټیفل فود وینا غذایي مواد هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالي کې غوړي دي او مالګه دا غذایي توکي دي. بالخصوص وړه نو وړه هم مونږ په اوسپنه فولیک اسید زینک او ویټامین بی 12 صدقه ویټامینونو سره غني کو، د دوی څخه به دوی استفاده وکي. د ګولو څخه علاوه بل استراتیجی چې دا هغه تمنګ ډایورسفیکیشن، او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکي. یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کی، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پاغي کې پروتین شامل وي، پاغي کاربوهایډریټ شامل وي، پاغي کې شحم شامل وي، پاغي کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دې غذایی موادو څخه باید استفاده وشي. تر څو په ګډمهاله کې مونږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچنی غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه سونه ده پکې، یعنی چې د دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په څلوري ساعته غذایی رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچنی غذایی موادو په کموالي په سونه باندې چې پاغي کې د ایوډین کموالي ده، د اوسپنې فولیک اسید کمواله ده، او نور د ویټامین ډی کمواله ده، هیڅ کله بدوی اخته نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکلو اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې، د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نخې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکون ته بوزي.
خوب اوریدم کو د دیونه د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځنګړې شوی چې په کور کې د حیوانات ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري، او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو ویترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینه په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دود دي. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه کستوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي، لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای زرک پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو بس دغه شیانو سره شوق لرو ساتوي، خو د ماشومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مصروفیت ده ځانته پیدا کړل ده د ماشومان د ساتيري د خاطر د کوټه ته وروړو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سدي سي وي سابقه خلګوي چې دغه سي نه نظر د پاره خي په کور کې دي د بد سترګو د خاطر د دغه شیانو د خاطر خي ماشومان اخلي د سي عادت کړل ده چې لکه د سي شوخ ده ماشومان هم ځانته نه پریدي ځانم ساتي ماشوم سره هم ساتيري کې ټونګه واري دي دسترخان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاوري ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاوره وخري زربله او دغه سي خاوري کوم بلوبې کې رغړي
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پښو له ځان سره ویده کوي او حتی مچوتري اخلي ویراو ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کېدای شي د بیلابیلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نو موړی وایي
زه خو خپل دا شاو نه ساتم نه د کفتر شو کې ما او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شاو کلاکه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیوانات سره ډېره مینه وه د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او مږک ورته وایي مونږه دا به م سره ونیول وبه مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کیږي نو کله به چې دغه پشو مږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل مونږ به دا د پشو بچیان مونږ به هغو ته پشکونډي ویلي هغه به م ځان ځانته یو واخیسته و کله داسې شوخی کېدله چې په خټو بم سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به موږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځانته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځانته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي هم باید ځینی شرایط یې په نظر کې ونیسي نو موړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتی یا صحی په پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت په ځای نه کې ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته وګ اول خدای دا چې وینه ساتي بیا هیا نن دغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري او ساتي او خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی کی اکثره وخت خود سیم کی چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره کته سی وګوري دوی لیونی کی یو دغه کورنۍ پی نه پویږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته zarar رسوله یا مشران ته zarar رسوله بیا خود ته واکسینون هم د خاص نشته نو دغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي غوښی اثر لري
ګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخېستي دي چا ورېدو ته استاسي پام را بولم
زمانو بریالی دی د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی دا نو دا د خلکو د نظر خپلو نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک ورسره شوق لري شوق په خاطر ساتي د هغې په خاطر ساتي او لذت تی وړي
نوم محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخوت ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق لپاره ساتي د سپي مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته. دا
محمد هارون رحیم د لوګر ولایت دا خه کار خونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کار هم نه ده چې دا شان په کور کې ریزان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو د ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو
پښتنه بداسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات؟
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامي وي، موږ ورسره بوخت یو. او بل اقتصادي واجه ده، مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه باید خرڅیږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان، د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشکې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هېواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو یادونه کړئ چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنیو ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په پسونه وزو غواګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کوکوکس ورته وایي. بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي. بل بروسولوز ده چې په ښځو باندې خدای نخواسته ښځې مبتلا شي، هغې ته د بچي نقصان کوي. د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه هم نقصان کوي، بس امیدوار ښځو ته ډېر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنیو ته چې حیوانات باید څنګه وساتي؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د ښځو او د ماشومانو نه لرې وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض ضد دوی نیسي او دوی ته ضد انتقالیږي. بله دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نښې نښانې ورته څرګند شي په حیواناتو کې ولیدل شي، زر تر زره بې له دې نه چې ځان وکړي کلینیک حیواني کلینیکونو ته مراجعه وکړي، چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکړي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیوني سپي واکسین ورته وکړي.
کورنۍ د کومو روشونه ګټه پورته کړي کله چې حیوان سره تماس نیسي؟ څه وکړي چې دوی هم ناروغان نه شي، اولادونه هم ناروغان نه شي، او حیوانات هم ښه ساتنه وکړي؟
که غواړي چې په کورنۍ کې مریض ونه شي، کولی شي د سکشن استفاده وکړي، مخصوص جامې ورته جوړې کړي، مخصوص جامې سره بس هغې سره په تماس کې، یعنې خوراک یې پاکاري کوي، دا شیان کوي. د کار نه خلاصیږي په لاسونه صابون او یا دیتول سره ومینځي. حفظ الصحې ته ډېر پاملرنه وکړي، که نه شي هیموراجیک فیور ده مثلا، هغه ډېر خطرناک ده. بل د چرګانو والګي ده چې ډېر خطرناک ده، علاج یې ډېر بیا مشکله ده سره ونیسي.
ګوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
در څه ختلم در تمې وانه قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا چپے ہے دل مادر تم